دا مشال رادیو ده وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 کال د فبروري 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې زمینی انتخابات په زور ورکړل سوی کسان، په وزیرستان کې امنیتي حالات او په خیبر کې د کورونا پر سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق او پاکستان په اصلاحاتو رضا شوی دی چې په نتیجه کې به پاکستان ته د 500 ملیون ډالر مرستې ورکول کیږي. طالبانو په امریکا غږ کړی دی چې هغه موافقې ته درناوی وکړي د کمې د لاندې چې به روان کال بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي. او ایران پلان لري چې د فروری د 23 راهیسې د ملګرو ملتونو د جوهري ایجنسۍ د پلټونکو سره خپل همکاري راکمه کړي. د پیسو نړیوال صندوق او پاکستان په اصلاحاتو رضا شوی دی چې په نتیجه کې به پاکستان ته د 500 ملیون ډالر مرسته ورکول کیږي. د خزانه وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې پاکستان د IMF سره د کارمندانو په کچا یو موافقنامې ته رسیدلی دی. IMF هم په یو بیان کې ویلي دی چې د ایگزیکټیو بورډ د منظورۍ نه وروسته به پاکستان ته د 500 ملیون ډالر مرسته جاری کړي. تیر میاشت د پاکستان د سټیټ بینک گورنر ډاکټر رضا باقر ویلي وو چې پاکستان له نړیوال صندوق سره په خبرو بوختي ترسو د مالی ملاتړ پروګرام بیرته خپل ځای ته راولي. چارواکي د پاکستان د مالی دریز پیاوړي کولو او د دې په اقتصاد د نړیوال باور زیاتولو لپاره د IMF بیل آؤٹ پیکیج ته ګوري. پاکستان په کال 2019 کې د IMF د 6 بلیون ډالر د مرستو پروګرام ته ننوتی دی. په اسلام آباد کې د 12 فروری راهیسې د بلوچستان د لسو لا درک کړل شوو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري. د نېشنل پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي کې مشر سمی الدین بلوچ پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی له 13 شپږ ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه یې ورسره کوم حکومتي چارواکي تماس نه دي نیولی. مظاهره چانو د ولسمشر او وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کوله چې د دوی سره د خبرې وکړي، لا درک کسان دې پیدا کړي او د حکومت په ولخه کې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. بل پلو د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن ویان فرید احمد مشال لیډو ته ویلي چې په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه د سباندې سلور درار لادرکه شو کسانو معاملې هواري کړې دي. طالبانو په امریکا غږ کړی دی چې هغه موافقې ته درناوی وکړي د کم دلاندې چې با روان کال بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي. د فروری په 14 د امریکایي ولس په نوم په یو لیک کې وسلوالې ډلې په واشنگټن غږ کړی دی چې هغه تړون ته په کلکه ژمن پاتې شي چې یو کال د مخه په خطر کې شوی وو او د افغان سولې د روانو خبرو لپاره لار هواره کړې وه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر ځای د سولې لپاره معنی لرونکي خبرې ترې پیل کړي. د ولسمشر جو بایډن انتظامیه وایي چې له وزنامې ته بیا کتنه کوي تر څو معلومه کړي چې وسلوال د اوربند او له افغان حکومت سره د معنی لرونکي خبرو په ګډون خپلې ژمنې پوره کړې دي او کنه. ایران پلان لري چې د فروری د 23 راهیسې د ملګرو ملتونو د جوهري ایجنسۍ د پلټونکو سره خپل همکاري راکمه کړي. په ویانا کې میشت اجانس ویلي دي چې تهران ورته د فروری په 15 خبر ورکړی دی چې د کال 2015 د لوزنامې د لاندې به په خپل خوخه د شفافیت اقدامات پلي کول ودروي. په دې کې هغه اضافي پروتوکول هم شامل دي کوم چې د نړیوالې جوهري ایجنسۍ پلټونکو ته اجازه ورکوي چې په لنډه خبرتیا کې په ایران کې نایلان شوي ځایونه وګوري. یو ویان ویلي دي چې د ایجنسۍ مشر رافیل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی دی تر څو د ادارې د تاییدي کار جاري ساتلو لپاره د دو اړخیزې موافقې د لارې یو حل راوباسي. د جوهري ایجنسۍ لپاره د ایران استازي د فروری په 15 اعلان وکړ چې تهران دغه اداره د خپل پلان نه خبر کړی ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د صوبای اسمبلی لپاره زمینی انتخاباتو کې د پی ډی ایم دوه اتحادي ګوندونه کامیاب شوي دي. په اسلام آباد کې په زوره د ترې تم کړسو کسانو خپلوان لوي ونی راهیس پر احتجاج دي. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر وایي چې دوی د لادر کړسو کسانو په اړه پر یو قانوني مسوده کار کوي. د پی ټی ایم یو مشر او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ د دې مسوده هرکلی کړی دی.
هر کله راغه او مطلب زمونږ سوچ مطابق مونږ ملګرتیا کوو.
په جنوبی وزیرستان کې په دا وروستیو کې د نامنی یو شمیر پیښې رامنځته شوي دي. د امنیتي چارو یو پوه او پخوانی پوځي چارواکی په دې اړه وایي
دا دوی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سیکورټی ادارو کار دی چې هغې ته مؤثر جواب ورکړي، خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
پر دې سربیره په خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی زموږه لمشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په پاکستان کې پر درو انتخاباتي حلقو زمینی انتخابات تر سره شوي دي چې د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو تر مخه په سند صوبه کې پیپلز ګوند دوه چوکۍ ګټلې دي او په بلوچستان کې بیا پر یوه چوکۍ باندې جماعت علما اسلام ګوند کامیاب شوی دی. بلخوانن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سند انتخابات لپاره د کاغذونو کره کوټه ګوري او د کاندیدانو ورستۍ نوملړ هم چمتو کوي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان نور حال راکوي.
د شپې نه وخت غیر رسمي نتیجې هم راغلي دي. یو په کراچۍ کې د صوبایي اسمبلی یو سیټ وو چې هغه پیپلز پارټي ګټلې دی، او دغه رنګې د سین صوبې په سانګړ کې هم یو د صوبایي اسمبلی یو سیټ خالی شو، په هغې زمینی انتخابات شو چې هغه هم پیپلز پارټي ګټلې دی. او د دې نه علاوه په بلوچستان کې پشین کې هم د صوبایي اسمبلی یو نشست خالی شو. نو پاره باندې د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې هغه انتخابات ګټلې دي. نو دا خو غیر رسمي نتیجې دي، البته رسمي نتیجې احتمال چې نن اعلان شي، خو بهرحال دغه نتیجې. بل نن په اسلام آباد کې د سینټ چې کوم انتخابات د مارچ په درېمه نیټه کېدونکي دي، د هغې لپاره چې کم کاندیدانو امیدوارانو کاغذونه داخل کړي وو، نو دا هغه نن هغه سکروټنی دا هغه جانچ پړتال چې وته وي هغه نن شروع کیږي. او د الیکشن کمیشن دا وینا ده چې شاوخوا یو سل او یا کاندیدانو امیدوارانو په سلورو صوبو کې خپل کاغذونه غي داخل کړي دي چې په اته سلويخت چوکو به انتخابات کیږي. د سنت دا اصول دي چې شپږ کاله پس چې کله د یو ممبر د یو سنت وخت پوره شي، بیا نیم د نیمو انتخابات کیږي، نو هغه د مارچ په درېمه کیږي او نن به د کاغذونو
جانچ پړتال کیږي.
جانچ پڑتال کی جانچ پڑتال کی بیا نو روزی رست ورک بھی شوی دی پول هغه کې بیا اپیلون هم کی دی چې کله چا کاغذونه مسترد شي یا چا قبول شي څوک دغه خلاف اپیل کوي، نو هغه به رست راځي. او آخري لیست چې دی نو هغه ویل کیږي چې هغه به د 15 فروری نه رست پښتوګشتم باندې ویل شوی دی چې هغه فائنل او حتمی لیست به د امیدوارانو هغه شای کیږي.
زموږ همکار طاهر خان ول اسلام آباد په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په پښین کې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی شل باندې پرون زمینی انتخابات وسول چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام امیدوار سید عزیز الله غ بریالی شوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله غ راغلی. په دې انتخاباتو کې د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي امیدوار عصمت الله ترین له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ د اسمبلی د پخواني غړي سید فضل اغا تر مرګ وروسته تیر کال خالی شوی و. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر الکا پی بی شل پشندرې باندې تیر مازګر د زمینی انتخاب لړۍ و پای ته رسیدلې ده. پر دې مهال په تحصیل اورمزي او سرانانو کې سخت حفاظتي انتظامات شوي وو، خو په کلي کربلا کې نه یوازې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا ټکان شوي، بلکې د یو پولینګ سټېشن و مخ ته و یو موټر ته اور هم اچول شوی وو، خو څه ځانې زیان نه دی اوښتی. تېره شپه ناوخته د انتخابي کمیشن له لوري په اجاره شوي د غیر سرکاري نتیجې لاندې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار سید عزیز الله آغا 14,000 اتیا ووټ اخیستی او بریالی سوی دی. پر دویم نمبر باندې آزاد امیدوار سید عصمت الله آغا 14,601 اتیا رایه ترلاسه کړې دي. په دې انتخاب کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ عصمت ترین 2,892 ووټ ترلاسه کړي او پر دریم نمبر راغلی دی. یادې وي چې په دې انتخاب کې و سید عزیز الله آغا ته د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحاد پی ڈی ایم د پارټیانو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی دغه چوکۍ تیر کال په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام د پخواني غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته هغه وخت خالی سوی وه کله چې نوموړي تیر کال د مئی په 16 نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
زما شغله مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو د 19 پروګرامونو یا خبرونو نوملړ تاسو واوریدي. اوس د اسلام آباد ته یو ځل بیا. په اسلام آباد کې د 11 فروری لا راهیسی د بلوچستان د لسو لا درکړسو کور نه په احتجاج د غوښتنه کوي چې لا درکسوي کسان دي ور پیدا کړل سي او که د حکومت په ولکه کې وي نو عدالتونو ته وړاندې کړل سي. بل خو د ورکسوي کسان لپاره حکومتي کمیشن وایي چې په دغه اړه معلومات راټولوي او تر اوسه د 4,000 لا درکسوي کسانو معاملې هواري کړې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال اړو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د لګېدلې دغه کې مشر سیمی دین بلوچ د فروری په 14 مشال ریډیو ته وی د دوی د لسو لا درک کړل شویو کسانو کورنۍ د شپږو ورځو راسې دلته په احتجاج دي، خو تر دې دمه ورسره هیڅ یو حکومتي غړي رابطه نه ده کړې. د دې په خبره دوی غوښتنه کوي چې د دوی ترې تم کړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي شي.
پاکستان کې صدر
او دوی د پاکستان صدر او وزیر اعظم عمران خان ته مونږ خواست کوو چې اغوی راشی او زمونږ سره دی ملاقات وکړي او د لاپته کسانو د مسلې د حل لپاره دی کوششونه وکړي. دشن په دې کیمپ کې ناستی یوې بلې زنانا ګل نسیمی مشال ریډیو ته وی څو کلونو وشو چې ورکشوې زوی نه دی لیدلې. دا وایي زمونږ بچی د مور پلار او خویان درونو په مخ کې بوتلی. بیا موږ په کوټه کې احتجاج وکړو خو څه ونه شو. نو اوس د مجبورۍ نه اسلام آباد ته راغلی یو. بل پلو د فروری په 11 نیټه د لادرک خلکو لپاره د تحقیقاتي حکومتي کمیشن سیکرټری فرید احمد مشال ریډیو ته ویلي چې 250 د 4,000 لادرک کسانو کیسونه حل کړي.
از مشغل مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي چې دوی د لادرک کړل سوو کسانو په اړه پر یو قانوني مسوده یا بل کار کوي چې ډیر ژر به پارلمان ته وړاندې کړي. شیرین مزاری زیاته کړې چې د نوي قانون لاندې به په زور د خلکو بې درک کول یو قانوني جرم وګرځي او چې څوک پکې ککړ وي نو پر ضد به کاروایی کیږي. داسې یو قانوني مسوده له وزیرستان د کمی اسمبلی استازي محسن داوډ هم وړاندې کړې و خو اسمبلی منظور نه کړه. په دغه اړه نور حال شاهنواز
وفاقی حکومت وای دوی یو قانون جوړوي چې هر څوک چې خلک په زور به درکه کوي ورته سزا مقرره شي او هر کله چې دغه قانون جوړ شو د به درکه کوونکو دغه عمل به قانوني جرم هم وګرځي. دا خبره د وفاقی حکومت د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د اردو ژبې ویبپاڼې نه یا دور سره کړي نه یا دور یا نوې زمانه سره. په خبرو کې شیری مزاری وویل له دې وړاندې د مسنګ پرسنز یا د به درکه خلکو د موندنې لپاره کمیشن خو جوړ شوی خو په هغه قانون کې ډیر کمی و. هغه داسې چې ګن یو څوک چې بې درکه شي موندلی به شي او پرې خودی به شي. هغې کې د بې درکه کوونکو خلکو لپاره کومه سزا نشته. په هغې کې خو د سزا دپاره څه نشته. په هغې کې ډېر کمی شته دی او هغه ما د کابینې کمیټې ته ویلي هم دی خو دغه قانون خو موږ نه جوړ کړی بلکې موږ د هغې نه لږ وړاندې تګ غواړو او قانون جوړول غواړو چې په زور بې درکه کول پکې جرم وګرځو. د دې وړاندې هم موجوده قامي اسمبلی ته دغه شان بل د اسمبلی غړي محسن داوړ دوه واري وړاندې کړو اول واری پخپل او دویم واری د بلوچستان د اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مرسته دغه شان بل راوړو. په اورستونی بل کې دوړ غړ غختلی چې د فوجداري په قانون کې دی په 315 ماده کې یو نوې کرخه د سی او یا د دریم په نوم ولیکل شي چې تر لاندې هغه تنان یا اداري او یا تنظیمونه چې خلک بې درکه کوي او عدالت ته نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي ورله د عمر قید سزا مقرره شي. د اسمبلی نه دغه بل مسترد او یا ریجکټ شوی. د محسن داوړ اولنی بل په 2019 او دویم بل یې د روان کال په جنوري کې اسمبلی نامنظوره کړی. د وفاقي وزیر شیر مزاری د دغه بل په حواله مې د محسن داوړ سره هم خبرې وکړې.
باغ دوران هم ماته شیر مزاری دا وویل چې ته د خپل بل واپس واخله مونږ یې راوړو. خو ما وته وی چې تاسو راوړی نو زه به پس تغینا و پس اخلم اسی مثال تش په مفروضو به نزخ پل بل و پس نشم غیسته کم ده مون خدا ده دره کالا پرکی که ده دونیم کارو شو ده دی موجوده حکومت و بل را نغی خو ده ننه چه سویلی دی ده تقریبا ده دو 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 دونیم مکالو ده ده خبره مون گاو رو و بارال خواه خبر ده چه راشی هر کال راغه و مطلب زمون ده سوچ مطابق و مونگ ملگرتیا کو
د حکومت لخوا چې کوم بل راوړل کیږي هغه کې نه د معلومه چې دوی د بې درکه کوونکو ضد کوم رقم قانون جوړول غواړي، سزا به څنګه، څومره او کوم رقم وي. خو بیا هم دغه قانوني بل راوړی شي او قانون هم جوړ شي نو د پیښور د خبریال غلام دستګیر په وینا ممکنه ده د بې درکه کوونکو دپاره پکې سزا یا نه وي او یا ډېره کمه وي.
چې دې بل کې او د محسن داوړ پیش کړی بل کې فرق څومره دی؟ که دا په اومک کشان وي نو بیا خو به ډېره ښه وي، خو کدا دا غی نه بدل وی لشی تی اوخ کی وی او اسی مطلب غ کدوان خلق خوشالی نو دا بگرانی یا با اداری چی دی اغی با خوشالی او یا چی بیدر بیدرک کڑی شوی خلق تی دا غی وارسان او اغی با خوشالی عوام با خوشالی.
د شیر مزاری نه چې دی یاد به پانی د کارکونکو لخوا پوښتنه وشو چې آیا تاسو به دغه بې درکه کونکو ته سزا ورکړی شئ؟ نو شیر مزاری ورته وای هر کله چې دغه شنته عمل جرم وګرځي نو په قانون کې باورلا سزا هم مقرریږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زما شغله مشال ریډیو سخوري. اوس زو جنوبی وزیرستان ته. په تیرې اونۍ کې طالبانو په جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 8 عسکر وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. ځینې څېړونکي وایي دا په وروستیو کې د تاریخي طالبان پاکستان سره د وړو وسلوالو د یو کېدو نتیجه ده. خو د دفاعي چارو ځینې پوهان بیا وایي چې د دې ډول بریدونه د مخنیوي په لړ کې په قبایلي ځلو کې د پرمختګ کارونه زیاتول او پر ریاست د ولس د اعتماد سیوا کولو لپاره اقدامات پکار دي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان ضلع کې د فروری په 14 د سړک غاړې ماین چاودنه کې درې عسکر وژل شوي او شپږ ژوبل شوي دي. دا راز په دې ضلع کې د فروری په 11 په یوه امنیتي پوسټه وسلوال برید کې 4 عسکر وژل شوي او درې ژوبل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. له دې مخکې هم اسو واره په جنوبی وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانوای وزلوال یو وار بیا په دغه سیمه کې ځان مضبوطول غواړي.
تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا منظم شوی او وړی وړی وسلوالې ډلې له ځان سره یو ځای کړي دي. دا ډله هڅه کوي چې په دې سیمه کې امنیتي ادارې د فشار لاندې راولي او ځان ته د پخوا په څیر ځای پیدا کړي. د دې بریدونو په ترڅ کې طالبان غواړي چې د دغې سیمې په خلکو کې هم ویره خوره کړي، نو هم د دغې سوچ لاندې یې په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې د پراخه عملیاتو وروسته ادا کړې وه چې دا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په دې حکله د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ته د ځایي ولس ملاتړ ترلاسه کول ډېر مهم دي.
دفاعی اداری دا دی چې په هغوی باندې ټیک کوشي د هغې جواب ورکول هغه ذمواري ده. داسې ذمواري ده په کار چې هغې ته هر وخت هغوی چمتو وي. البته په دې کې چې کوم استخباراتي عمل دی هغه ډېر زیات فعال او ډېر ضروري او ډېر او بل هغې کې د نږدې خلکو یا د لوکل خلکو تعاون ډېر زیات ضروري دی. او استخباراتي ادارې هم شته دي، لیکن د هغې باوجود داسې عملیات دغه چې کېږي نو ضروري خبره ده چې کمزوري خو وي ځکه دا غینه دشمن فایده واخلي. دا وی چیلنج دی او دا چیلنج د فوج کار دی، سکیورټی ادارو کار دی، چې هغه ته موثر جواب ورکړي، خو د خلکو اعتماد بحال کړي.
د ریټایر بریګیډیر سید نذیر په وینا د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې خلکو ته بنیادي سهولتونو برابرولو او د پرمختګ هلو ځلو زیاتولو سره به ځایي ولس د ریاستي ادارو سره همکاري شروع کړي. نوموړی زیاتوي چې په مکمله توګه په سیمه کې امنیت قایمولو لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات هم ډیر مهم دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري له جنوبي وزیرستان زو د خیبر پر لور. چارواکي وایي چې د خیبر په باړه او تیرا کې د جګړو پوځي عملیاتو له کبله د ډنګسو کورونو سروې روانه ده او تر اوسه د 14,000 کورونو سروې سرته رسولې ده. دوی زیاتوي چې تر اوسه د 10,000 کورنیو سره د 200 بلیون روپۍ مرسته هم کړې ده. بل خو ځای خلک وایي چې په ډیری سیمو کې سروې نه ده سوې او خلکو معاوضه نه ترلاسه کړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دمنی او پوځي عملیاتو په محل تباشو املاکو د بیا رغول لپاره د ماویزور کولو ادارې سی ایل سی پی ویلي چې د خیبر په باړه او تیرا کې د ورانو شو په زرګونه کورونو سروې مکمل کړي او متاثر شو خلکو ته مالی مرستو چیکونه ورکړي. د خیبر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریڈیو توائی په دې تیرو څلورو کالو کې نزدې 14,000 ورن شو کورونو سروي مکمل کړي.
اوس پورې تقریبا 14,000 کورونو سروي شوې ده چې په هغه کې د تقریبا 14,000 شپږ کورونه چې دي د دې کیسونه منظور شوي دي او په هغه 14,000 شپږ کورونو کې تقریبا 10,000 کورونه چې کوم مالکان دي هغه ته اوسه پورې امدادي پیسې چې کومې دي هغه ملاو شوي دي د حکومت د طرفه چې د هغې مالیت ټوټل تقریبا 2 اربه نه زیات جوړیږي. او چې تر کومه پورې د دې خبره ده چې اوس په دا وخت په خیبر کې په کومو کومو علاقو کې او څومره ټیمونه سروې کوي لګیا دي، نو هغه ټوټل 8 ټیمه باړې سب ډیویژن په مختلف قومونو کې لګیا دي هغه سروې کوي چې په هغه کې اکاخیل، شلو برګمبر خیل، ملک دین خیل، سپا کمر خیل، بره باړه کې بیا برګمبر خیل، ترخو کس، کوکی خیلو کې مهربان کلی او زرمنځه او پتیرا کې ملک دین خیل شامل دي. نو په دې علاقو کې سروې شروع ده.
د افریدی ریلیف کمیټه یو مشر او فعال معروف خان افریدی وای لا هم یو شمیر کومونو کې ورن شو کورونو سروې نه ده شوې او د ځنې کومونو سروې شوې خو د ماویزو چیکونه لا نه دي ورکړل شوي. په کار ده دغه کار تیز کړل شي.
او د خلکو هغه سروې کمپلیټ شي نو دا به ډیره خوي، ځکه چې د خلکو کورونه په د 15 سال کې تبو شوي دي او هغه اوس دومره وس نشته چې کورونه دو بیا په خپلو روپو جوړ کړي، ځکه چې روزګار شته نه. په لوکا کې زیات خلک بیروزګاره دي، په مسلو کې دي. کم از کم که حکومت خپل غن کوي دا خو دوله ورکول په کور دی و دا نور خپل زون سره نه دی کې خپل په کور دا زمیان چې فنډز دی لیکول دا هم یو جرم دی. و هغه چې کونه چې کم ایغو ټوکنه خلکو لا ملو دی، ایغو سروېم شوی دو ټوکنه مروغلی دی یا خلکو لا ملوم دی، د ایغه نه باوجود هغه کیشکیږي نه و هغه د څو میاشتو نه خلک هغه ټوکنه ګرځوي و هغه دوله نه ملويږي، پیسې نه ملويږي. دا هم د مو ریکوست دی چې دوله دا غریب خالدی دولت دا پیسې ملوشي.
د خیبر د بیا بحالې څنګه وای په ټولو کومونو کې به دا سروې سر ترسوي او رنشوي کورونه به پکې شامل وي. یو مکمل رنشوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او جزوی رنشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر په باړه او تیرا میدان کې په 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات سر ترسیدلي او د سیمو ته کډوال ورستانه شوي. چارواکي وایي اوس باړه او تیرا کې بدمنی ختمه شوې، حکومتي واکمنی پکې بحال شوې او د بیا بحالې کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د ضلع مردان د تختبای تحصیل د چترال کلی اوسیدونکو د خپل پرایمری سکول د خلاصو لپاره احتجاج کړی دی. تر پنځم جمعات پورې د هلکانو او جنکو د ګډ سکول چې په 2014 کال کې پر دوه کنال مځکه جوړ شوی، اته کوټې، برنډه، غټ صحن، بجلی او ډیر نورې اسانتیاوې لري. د دې کبل ورته د سکول د مځکې مالک تالا چولې چې نوموړی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دې سکول د چوکیدار پر څوکۍ به همدی ګماري. خو د ده په خبره په صوبای اسمبلی کې د دې سیمې استازي نه غواړي چې داسې وسي. په نو د سیمې استازي او د حکومت ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي دغه تورن ردوي. د پرون احتجاج په اړه نور معلومات اسرا الله محمد په دې راپور کې چې د یو ماشومې په ږغ پیلېږي واوري.
د د چترال کلی د څلورم جمعات زده کوونکی نازش دا چې په سه شنبه یې مشالې ډوته وویل سکول یې بند دی او چې د بل کلی سکول ته ځي نو ستړي کیږي، د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره کور ته نشي راتلی او د پردي کلي واړه یې وهي. د تخبای تحصیل د چترال کلی اوسیدونکو په سه شنبه د خپل سکول د خلاصولو لپاره د احتجاج پر مهال تور پورې کړل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې سیمې استازي افتخار مشواڼي غواړي چې په سکول کې د چوکیدار په څوکۍ خپل کس وګماري. خود سکول د ځمکې مالک بیا وای دغه څوکۍ د حق دی او تر څو چې ورته نوی ورکل شوی نو تر هغه به سکول بند وي. چترال کلی شاوخوا درې زره آبادی لري. اوسیدونکو یې د احتجاج پر مهال مشالې ډوته ویل چې دوی شاوخوا درې سوه ماشومان د مسیګل او شانور پل کلو سکولونو ته ځي. دوی دړه وکړه که سکول یې خلاص نه شو نو د صوبایي اسمبلۍ غړي افتخار مشواڼي کور مخې ته به پرلت پیل کړي.
او ماشومان دغه ته په کورونو کې ناست دي، کورونې د وجې نه خراب دي، څو دلته سکول بند دی. هلته
د احتجاج یو بل ګډونوال محمد جمیل شاه بیا مشالې ډوته ویل چې د نورو کلو سکولونه نه یوازې له دوی لري دي، بلکې په هغو کې د دوی د بچو لپاره ځای او نورې اسانتیاوې هم نشته.
هغوی سره لکه دومره ځای هم نشته، دوه کمرې دي او لکه مطلب دا ده چې دوی کمرې مخې برانډه ده، لکه بیا چې باد باران غټه مسالې پکې که ګرمۍ کې ماشومان لکه ګرمۍ ته ناشي خیال لري. بارو
د چترال کلی د سکول د ځمکې مالک فیض رسان په 14 فبروري مشالې ډوته ویل چې ده په 2015 کال کې خپله دوه کنال ځمکه چې قیمت یې شاوخوا 14 لک روپۍ جوړیږي په دې شرط سکول ته ورکړې وه چې د چوکیدار څوکۍ به ده ته ورکړل کیږي، خو اوس حکومت له خپلې ژمنې په شا کیږي.
دا دې موږ خرڅ کړی نه ده، موږ د دوه کنال زیرې موږ ګورنمنټ نه پیسې نه دي اخیستې. ګورنمنټ نه چې کله پیسې والو نو بیا هغې خپل کسان نه دي د کلاس فور چې کلاس فکر نه کوي. دا د ګورنمنټ ته دی چې پیسې مالک وانه اخیستې، نو بیا دا مالک قانون داسې دی چې نوکری او چې کوم چوکیدار پکې نه نه ده ځمکه چې د چا یو کس پکې نه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي افتخار مشواڼي دا تورونه رد کړل چې ګینې په څوکیدار څوکۍ دا خپل کس ګمارل غواړي. نوموړي په 14 فبروري مشالې ډوته وویل چې د ځینې دفتري کارونو له کبله دغه مسله رامنځته شوې، که څه هم نوموړي نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې په راتلونکي میاشت یا یو نیمه میاشت کې به دغه مسله هواره شي. په پاکستان کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا څانګې مشر عمر ورغزی وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا صوبه کې شاوخوا 950 سکولونه د چوکیدار څوکۍ پر سر د لانجو او نورو مسلو له وجې غیر فعاله یا بندي، چې پکې تقریبا 15 سکولونه د مردان ضلع دي. نوموړي په سهشنبه مشالې ډوته وویل د دا قسم مسلو او د کم تعلیمي بجټ له کبله دا وخت په یاد صوبه کې هغه شاوخوا 20 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي.
فائنانشل ریسورسز نشتا او د دې چرته اولریډي ګورنمنت ریسورسز یوټیلایز کړی دي سکولونه جوړ کړی دي هغه کې دا ډیسپیوټس راځي اوس مطلب چې دا خو دی ګورنمنت ریسپانسیبلټی دا چې د لینڈ اونر هم سټیسفاید کی او ور سره سره د سکول فنکشنل کی
او رغزیا زیاتوی چې دوی درې کال مخکې هم حکومت ته ویلی وو چې کدی یو سکول په جوړولو کروڑونه روپۍ لګیږي نو باید چې دې لپاره ځمکه هم واخیستل شي چې دا رنګ بیا د چوکیدار د چوکۍ پر سر یا په نورو وړو مسلو سکولونه د بندیږي. افتخار مشوانی هم وایي چې دوی د چترال کلی په سکول څه باندې 2 کروڑ روپۍ لګولي خو د کلی خلک وایي چې په دغه سکول کې د کمرو شیشې او بلبونه مات شوي او ودانه یې هم په خرابېدو ده ځکه چې عمله پکې نشته او له 4 کالو راهیسې شړ پروت دی.
د اسرائیل ممن راپور ته غوږ واست. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه د پیسو نړیوال صندوق او پاکستان په اصلاحاتو رضا شوی دي چې په نتیجه کې به پاکستان ته د 1500 میلیون ډالر مرسته ورکول کیږي. د خزانه وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې پاکستان د آی ایم ایف سره د کارمندانو په کچای یوې موافقنامې ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د 12 فروری راهیسې د بلوچستان د 10 درک کړل شوو کسانو د کورنیو احتجاج دوام لري. د نیشنل پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ مشر سیم الدین بلوچ پرون مشالیډو ته ویلي دي چې دوی له 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو تر اوسه چا تپوس نه دی کړی. طالبانو په امریکا غږ کړ دی چې هغه موافقې ته درناوی وکړي د کمې د لاندې چې بار روان کال له افغانستانه بهر ملکي ځواکونه وځي. د فروری په 14 د امریکایي ولس په نوم په لیک کې وسوال ډلې په واشنگټن غږ کړی دی چې دغه تړون ته په کلکه ژمن پاتې شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر ځای د سولې لپاره معنی لرونکي خبرې ترې پیل کړي. او ایران پلان لري چې د فروری د 23 راهیسې د ملګرو ملتونو د جوهري ایجنسۍ د پلټونکو سره خپل همکاري راکمه کړي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیاری وړاندې کول. اوس ستاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. افغان طالبانو یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې د دوهې د موافقې درناوی وکړي. طالبان دا غوښتنه پرون د امریکا ولسته په یو سرخلاص لیک کړې ده. د دغه موافقې یو شرط تر مې میاشت پر افغانستان د ټول بهرنی ځواکونه وتل دي. طالبان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي د ایجنډا یو اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکی ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبان دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړې خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون څرګند کړی دی. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولسته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولسته دغه سره خلاص لیک استوي په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو پوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ به مذاکرات وشو چې تقریبا 3 میاشتو زیات وخت ونیولو او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوه. د افغانستان اسلامي امارت په اړه بار بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسنی وخت کې یو ځل بیا مناسب وګڼل شو چې دغه موقف او د پالیسي خپل بیا یو ځل ټول نړۍ ټول خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقه او لمخې له افغانستانه تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل لسره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په آنلاین غونډه کې خبري کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوستی چې طالبانو په کې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقې د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپله کله عملي کړې ده.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي د دې ډلې غبرګون به څه وي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت که به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
از مشغل مشال ریڈیو خوری د مشال ریڈیو ټول خبرونه تاسو د ریڈیو تر څنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای سي پر ویب سټ مش پته د www.mashalradio.com. او کچیر تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو خپل موبایل ته اپل پلی سٹور یا گوگل انڈرائیڈ څخه هم د مشال ریڈیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن نوم مجدا سلکو MASHAALRADIO. د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر اخیستل سوو ګامونو د پاکستان سیلګری صنعت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د یو شمیر کسانو اقتصادي تکیه پر حج او عمره ده، خو د سعودي حکومت لخوا سفري بندیزونو د دوی روزګار هم په ټپه درولی دی. د پاکستان حکومت تیر کال د وبا د مخنیوي لپاره لاک ډاون یا ټولبند اعلان کړی و چې وروسته یې ختم کړ. اقتصاد پوه شهزاد انجم وایي چې د وایرس ضد محدودیتونو د پاکستان د دغه روزګار سره تړلو شاوخوا یو کروڑ کسانو ته زیان رسولی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ راکوي چې د اسوسییټیډ پریس اژانس راپور یې پښتو کړی دی.
دا د کراچی نجم الحسن دی چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د سیلګری په صنعت کې کار کوي، خو د کورونا وبا له خپرېدو سره بیروزګاره سوی. اوس له سهاره تر ماښامه په دفترونو ګرځي.
زه په نوکرۍ پسې ګرځم خو راته ملاویږي نه، ان په کمو پیسو هم نه. زمونږ په څنګه کې خود شلو پر ځای له درو کسانو کار اخیستل کیږي.
د 2020 کال په لومړنیو میاشتو کې چې کله کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خور شو، نو د پاکستان په ګډون هر ځای محدودیتونه ولګېدل چې له کبله خلک بې روزګار شول. په پاکستان کې د ډیرو خلکو اقتصادي تکیه په حج او عمره ده، خو د وایرس پر ضد د سعودي عرب د سفري بندیزونو له وجې دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېدل. د پاکستان د سفرونو د اتحادیې پخوانی مشر ندیم اشرف اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د سیلګری په سند کې 90% خلک بے روزګاره شوي دي.
15 لاکھ آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے پاکستان آبا لب پندر لسنا ترتل لسنا کپوری کسان ہر کال عمرے تتلل خوص بخائی پر مشکل آدوائی آدمی نیم در کسان تلی دیوی لب پاکستان ہر کال یولا کتیا در کسان حج تزی خوطیر کال حج ہمو نشو نداش میرا ہم پاکی شامل اکڑی دو چکر ویزا ہم بندشویدہ اول وطے کی ہم چکری کسان نوڑی.
اقتصادی چارو پوه خورم شهزاد وایي د پاکستان حکومت باید د کرونا له وجې په مالک توګه اغیزمنو کسانو ته مرستې اعلان کړي.
جو لیبر فورس ہے آپ کی وہ تقریباً کوئی 6.5 کروڑ کے قریب ہے، 6 سے 6.5 کروڑ کے قریب ہے، تو اس میں سے 1 کروڑ لوگ تقریباً جو ہے وہ مزید ایڈ ہو گئے.
پاکستان کے دا کارگران شمیر تقریباً شپگ یا اشپگ نیم کروڑ ادائی پدے کی یو کروڑ بے روزگار شوی دی. ددے دعا وجی دی یو خو ټول صنعتونه بند شوي ول چې ورسره له دې سکتور سره په غیر مستقیمه توګه تړلو کارونو باندې هم ناوړه اغیز پرېوتی دی.
اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور بھی سیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ امپیکٹ انڈائریکٹلی.
د سیلګری او سفرونو نړیوال سازمان ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل ویلي تر کرونا وبا له مخه یعنی په 2019 کال کې د پاکستان مجموعي اقتصاد کې سیلګری 15.9% برخه چولې وه چې په نتیجه کې 9.5 لک کسان په روزګار سوي ول.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریڈیو خاوری مشال ریڈیو دروانی فیبروری میاشتی لپیل راہیز تاسو لپاره یو شمیر نوی ځنګړي اونیزي خبرونه پیل کړې دي. تاسو کولای شئ چې خپل ذوق سره سم دغه خبرونه واوري او په اړه د مشال ریڈیو اونیز پروگرام د مشال په نوم کې خپل نظر ورسره شریک کړي او خپل خبرګونونه هلته ثبت کړي. اوس جو د بل راپور پر لور د پاکستان د شماریات وفاقي ادارې بیورو اف سټیټستکس د تازه راپور تر مخه په تیرې واونې کې د خوراکي څلیرشتو کو نرخونو کې اضافه شوې ده. په دې کې وړه غوړي دالونه ورجی صابون او د خوراک نور توکي هم شامل دي. بلخو د بجلی په نرخ کې د اضافه وړاندې شوې دي. ولسوالي حکومت خپل ژمنو پرتله کارونه کوي او د ګرانۍ له وجې ژوند نور ستونزمن شوې دي. په دې نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس یا د شماریاتو وفاقي ادارې تازه رپورټ تر مخه تیره یو هفته کې د خوراکي توکو سلیرشتو سیزنو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې اوړو، وړي، دالونه، ورجه، صابون، اګې، چینی، سبزیانې او د چرګ غوښه شامل دي. دغه شان د بجلی نرخونه هم تیره ورځ د خوشه 1.5 روپۍ یونټ زیاتوالی ورستو بیا تر 2 روپۍ یونټ د زیاتولو تجویز وړاندې شوی دی. هم ولسوایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو ورستو د غریب سړی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او دوی چې کم لوزونه کړو د هغې اپوټه روان دي. امجد علی چې پیښور قصه خانه کې د بجلی د سامان دکان دی په دې باب لوای
دونه گرانی راغلی ضروره چې د مونږ سونه غټو هغه زمونږه خرچنه برابر وي. دونه مهنګایي دا دال چې چینی وړي چې دا مخ خپل بچو ته نشو برابرول. دونه حالات خراب شي چې ار یو سړی چې کم دینه بس د خلک خانه جنگي ته جوړ شي چې ار یو سړی ټینشن دی په خپل خولو کې ډوب دی د بچو غم دی وسره دغه غم دی وسره. مونږ وایو چې دا ارزانی راشي او دال چې چینی وړي ارزان شي قسم دی بس بالکل خودکشي ته مجبور کړو. دونه ټینشن کیو چې ما هم کوړتل شو د خپل بچو هغه کم دغه چری هغه نشو برابر ولې افته کې دوه پیری بجلی ګران شو دون خد پورې اور سیدا او چې پدې کې پدې مدري مورز باندې موږ دا اور چیره بجلی ګران شو سار 2 روپے ګران ما خام 3 روپے ګران دا به اخر کم حد تر سی
الطاف حسین چې رجامو پیزار دکانې دی وای چې سحر سودا له بازار ته راوځي نو په مزغوې بوجوي چې کوم سیز باندې سومره ګران شي وی وی
موږ بازار ته روزو نه پيونه وسوچ پر روزو او غنه وسوچ بره ګرانې وی چې رنن بچ کمې غوړی سوم نه ګران شي وی نن بس سبزی سوم نه ګران شي وی نن بوله سوم نه ګران شي وی پس سوچ را کو نه روزو نه موږ هم دا سوچي مطلب دا اوړو چې چینی غوړی دالونه سبزیان دا سومره ګران شي وی دا به ذهن کې د موږ نه چې را دا بس نن بس ارزانی راغلی کنه نه نه دا سوچ به چې سوم نه ګرانې راغلی لکه مخ کې به یو ذهن چلی د چې را لوټ شډینګ نور چې ذهن کې دا لوټ شډینګ نوم بچ کمې ډیر زیات نه
بلخوا سو ورځې وړاندې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر عمر ایوب د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلو چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د بجلی نرخونه دوی د مجبورۍ د لاسه زیاتوي ولې په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی غړی او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره مشیر فضل الله مشال لیډو ته وویل چې خو په ملک باندې بیرونی قرضې دي د هغې له وجې هم ځینې سختې فیصلې دی حکومت کوي
تاسو ته معلومه ده دا جی ټول مسلې چې بنیادی پاتې شوې دي چونکه ملک مزګوز اوس دې کې کم پرمختګ شوی دی خان شپ چې لپاره کمیټه نه جوړ کړي هغه په خپل باندې دا مانیټ کوي تاسو ګورې د 24 کم شای خو نوشي هغه ریټونه زیات شوی دي خو الحمدلله د ډېر روپې کم شوی دی او کم طرف روان دي او ان شاء الله په دې باندې ډېر زر به قابو راشي الله په فضل سره ان شاء الله
دا د مننه چې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ولس ته اسانتیا یا په ارزان نرخ خوراکي توکو ورکول لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې ټیټ کړې وي خو له هلته هم د ډېر رش او بیړې له وجې دغه سیزونه زیاتره نه ملاويږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زمشغله مشال رادیو خاوري په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو له سکولونو ایستل شوي استادانو په دوشنبه د پېښور پریس کلب مخ ته احتجاجي لاریون ترسره کړ دوی وایي که دوی پر خپلو نوکریو به حال نه کړل سو یا ورله د پینشن په ډول د مراتو بندوبست ونه کړل سو نو دوی به بیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیر د دفتر مخ ته احتجاجي ناسته پیلوي د یونیسار چارواکی وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو د کیمپونو د 115 سکولونو څخه ځینې استادان د کم تعلیم یا زیات عمر په وجه ایستل شوي دي او دا ګام د یونیسار د نوې پالیسۍ تر مخه پورته کړل شوی دی په دې نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي
بحال کرو بحال کرو
د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره د افغان کډوالو د کیمپونو د سکولونو نه د لری کړې شوی استادانو لخوا ترسره شوه په دغه مهال د حفیظ الله په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې کچېری دوی واپس په خپلو نوکرو بحال نه کړې شو نو دوی به بیا د خپلو احتجاجونو په روانه مرحله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي
د صوبې ضلع سره تعلق لرم د یونیشار په هغه سکولونو کې چې کوم سکولونو کې یونیشار مالی سپورټ کوي په هغه کې د هیډ ټیچر کار کوم خو نن چې کوم موږ دلته جلوس راوسره ده دا افیکټډ استادان چې دي هغه 71 کسان دي موږ د دې نه مخکې په ضلع سطح باندې هم احتجاجونه کړیو موږ ډېر پوره مونږ چې د دوستان شان سره بګاړ او بل سبل سره توڑ بول نه
د کډوالو په کیمپونو کې قائم کړی شوی سکولونو کې ځینې استادان په دې وجه وستل شوی دي چې یا خو یې عمرونه د 60 کلونو نه زیات دي او یا یې تعلیم یوازې د لسم جماعت پوری ترلاسه کړی دی خو احتجاج کوونکي استادان وایي دوی د دې بیا د پینشن پرنګ د نورو مالی مراعاتو بندوبست وکړي شي.
مانو محمد طاهر د هری پور سنټر سره تعلق لرم. په انوسر کې موجوده چې ټول کوم مکاتب دي، یو سر پیزه مکاتب دي، په دې کې شپږ سو شپږ سو سازان کار کوي، چې په دې کې 223 پاکستانی ورونه دي او باقي چې کوم دي هغه افغانان دي. دغه د پخوا په شان چې کوم انوسر کومه پالیسي وړاندې کړې وه په 2005 کې، په 2006 کې، په 2007 کې، د کوم یو چې ریټریچمنت کېده و سازان په خپل خپله یاد انوسر فنڈ کم بوت نے مکینہ دوی لری کدل نو اگے تبه بینیفیٹ ورکاو تا دے کال پسند دی وینی میشت معاوضہ وا جسم ر سروس بود استاد دا کی کہ مطلب دے میشت کلون حساب اول او بیا اگے معاوضہ ورکاو دا
زمانم دا عبد اللہ اوس دے پدے 60 برس کنے والے ہو ما لیٹر اترا لے خمو بنا کھلتا سلوی کلا یا دیس کلا استادانو کولے سو دی با ماجر ماشمانو تا تدریس کولے سو اول دوی وے بس خلاص تا سے ٹرمینیٹ ولر سے نہ معاوضہ
د احتجاج کوونکو استادانو د دې ستونزې په لړ کې د یو این ایچ سی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې په 115 سکولونو کې ځینی استادان د زیات عمر یا د کم تعلیم په وجه وستلې شوې دي او دا ګام د کډوالو په کیمپونو کې ماشومانو ته د موجوده وخت سره سم د معیاري تعلیم د انتظام لپاره د نوي پالیسۍ تر مخه پورته کړی شوی، خو که د یو این ایچ سی آر لوړپوړو چارواکو په دغه پالیسۍ کې بدلون وکړو نو د احتجاج کوونکو استادانو دا ستونزه به بیا حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له پېښور ځو د چارسده پر لور. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په لومړي ځل د ولس او زده کوونکو لپاره ولسي کتابتون پرانستل شوی دی. دا کتابتون شاوخوا دوه کاله وړاندې تیار شوی و، خو په دې کې د کتابونو، عملې او نور اسانتیاو د کموالي له وجې د لایبرري سرچ کار پرانستل شو، چې پکې په زرګونو بیلابیل کتابونه د کتونکو لپاره ایښودل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا کتابتون کې په بیلابیل موضوعاتو خوښه 9000 کتابونو نه علاوه ورسپانې او مجلې هم پرتی وي. ځکهونکو عام اولس او د سکولونو ماشومان دغلته هم مطالعه ل راتللې شي او د رجستریشن یا ممبرشپ ورستو د ځان سره کور ته هم کتابونه وړل شي. د دې لایبراري مشره شهلا طاهر مشال لیډو ته وایي،
پبلک لائبریری دا دلته کې هر قسمه خلق راتلی شي. زموږ چونکی نوې لائبریری دا اوس اسټابلیش شوې ده، په مزه مزه به ان شاء الله موږ خپل کلیکشن زیاتو. فلحال موږ سره 9000 کتابونه دي، اردو، پښتو، انګلیش لټریچر شو، لینگویسټک شو، هیستری شو، هوم اکنامکس شو، اګریکلچر شو، میډیکل شو، انجینیرینګ شو، انټرنیټ فیسیلیټی ریډرز دا ورکړی دا، ډیجیټل لائبریری ته هم یو اکسس پکې زموږ شته.
دا مقابله امتحانونو لپاره تیاری کوونکی لائبریری ترغلی فضل حلیم وای چې دا غریب زده کوونکو لپاره دا یو غټ سہولت دی چې دلته کې موجود کتابونو نه ګټه تر لاسه کړي.
دلته پرې چار څه کې هو چون کې ایریا ډېر زیات د کتابخانم نو چون کې د دې موږ ډېر غټه فائدہ مو شو، خلکو تم ډېر فائدہ شو، سټوډنټس هم د ډېر زیات راضي او غي سټډي کې سوک سی ایس ایس تیاری کې زه پخبل هم چون کې تیاری کوم سی ایس ایس پی ایم ایس تا اور داسې نور ټیسټونو ته هم دلته تیاری کوم، هغه د وژن موږ دلته ډېر زیات فائدہ شو. مخ کې دوه منو وا یو یو بو کوم ځان له بهر نه راغوستو او پاغه باندې ټایم هم ډېر زیات لګیدو نو د دې د وژن موږ په دوه زیم ځړې
په پاکستان کې او خیبر پښتونخوا کې د کتاب کتلو عادت یا کلتور د ختمېدو هدا پورې ولې کم شوی دی؟ کاظم علی شاه چې انجینیرینګ پوهنتون نه فارغ دی او دلته مطالعه لراغلی دی مشال لیډو ته وایي،
دې وجه خو یو دا چې هغه رنګ ته تماحول نه ملاویږي، ته هم خپل مشغولې په خپل بورډس کې موبایل سوشل میډیا دومره عام شوه، لایبرري ته یو ماحول جوړ شي.
د یو سرکاري سکول پخوانی مشر یا پرنسپل بشیر ربانی وایي چې باید زموږ تعلیمي نظام نوې کولتا دا ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا او د کتاب ارزښت او اهمیت بیل بیل وروخایي.
د سوشل میډیا دور دی، د کمپیوټر او اوس د موبایل نوې کولچې دی، هغه دغه سوشل میډیا سره اډاپټ شوی دی. سیوا د خپل کورس کتابونو نه، ټیکسټ بک نه علاوه اوی نور جرنل کتابونه نه هغه په لداوی توجه ده او نه هغه سره وی فیمیلیر شوی دی او نه زموږ تعلیمی ماحول کې مطلب دی داس انوایرمنٹ دی یا دا شانتی ایجوکیشن دی چې ماشوم کتاب لوستو په مطلب دی مایل شي راغب شي هغه سره شوق پیدا شي.
د ډایریکټریټ آف لایبریریز پیښور چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډو ته ویل چې په ټوله صوبه کې دا وخت پالیسي کچا خوشا اتلس زلو کې سرکاري لیبرری جوړ کړی شوی دی او دوی سره د پنګو ډیر کمی وی نو باید دوی لپاره د ضرورت مطابق بجټ ورکړی شي او کتابونو سره سره دغه لیبرری یا کتابتونونو کې نورې اسانتیاوي پوره کړی شي چې پکې د عملی پوره کول او د لکچرینګ په وجه د بجلی متبادل نظام او نور سہولتونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال لډیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
زموږه غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله لري موریدلای سي چې پته د مشال رادیو .com او کچیر تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لري نو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونه د ځانګړي اپلیکیشن د لاله هم اوري د اپ تاسو ل اپل سٹور یا گوگل انڈرائڈ څخه ډاونلوډ ولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو ام اي اس اچ اي ال ار اي ډي اي او. اوسو د افغانستان د غزنی پر لور. په غزنی کې د وخت فر فرهنګي ټولنې لوري یو ژغ د سولې لپاره تر سرلیک لاندې ولسی مشاعره سوي ده. په دغه مشاعره کې د جګړې پر شکیل لور ژغ سوي دي چې نور دي له جګړو لاس واخلي او ربند دي غاړه کشېږي. په مشاعره کې ډېرې کسانو ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
یو ژغ د سولې لپاره هغه حمله هغه شار چې هر ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تو یو لو ژغ ناراضي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتر واټن شمال ویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وخت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبه په ورځ مشاعره جوړه کړې و. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو ترڅنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګلاس اوبه دی وی خصول دی وی پر سر مبام کنه وی نه دی وی خصول دی وی د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو ژوندۍ دی اوسی. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو ژوندۍ دی اوسی. ورته دعا کو چې خ دی وی خصول دی وی.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی خو وای شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک شینی. دلته هدف لدې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د ازل په غوژن اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې و چې په جګړو کې شکیل لوري دی د دوی غوښتنه د ازل په غوژن واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعره په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقا از صلح آرزوی شان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند له لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ورورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او ور بند غوښتنه کوي.
تل مو دا وخت دی او تل دا وایو په شعر کې په غزل کې په ناسته په ولاړه په مسجد کې په محراب کې په هر ځای کې دا ناری راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي دی افغانانو د تباہی او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېر یووالي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي، خدایا سوله راولې ډېر مې ارمانونه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.